استدیوست.
بله مننه. کوم مصطفی صدیقی، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دغه پروگرام کې چې تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری اوري، چې د امریکا د خزانه وزارت او سو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشرانو او پوری تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت او سولې عالی شورا له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په موسکو کې لیدلی او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ غواړي له هغه سره وګوري. پوتین هم ویلي چې غواړي له ښاغلي ټرمپ سره ډیالوګ ته دوام ورکړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټولې او تلشل ښوونکي او د معارف کارکوونکي پرون د طالبانو له منګولو خوشی شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو اته 24 ساعته موده بېګاش په پای ته رسېدلی او نن د دې شکایتونو د رسېدو چارې پیلېږي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هېواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. پوره خبرونه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول یو سلوشل ښوونکي او د معارف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشی شوي دي. دوی درې ورځې وړاندې د طالبانو لخوا برمته شوي او له دوی سره ساتل شوي وو. د پوهنې د وزارت ویاندې نوریا نصحت د سې شنبې په شپه ازادي راډیو ته د دغو ښوونکو د برمته کېدو په اړه وویل.
تعداد از افرادی که وابسته به طالبان هستند و در این ولسوالی
اغلی نوزت و یه شمیر وسلوال چه طالبان پور تړلی دی د ګیرو په ولسوالی که فعالیت لري، دوی غوښتنه کوله چې زموږ د ښوونکو تنخواوی دا محل د کابل بانک لخوا ورکول کیږي او ښوونکي له بانک اخلي، هغه له بانک څخه وانخلي او باید د معتمدینو لخوا ورته تنخوا توزیع شي څو طالبان یو اندازه مالیه ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت ویاندې زیاته کړه د دغو ښوونکو او د معارف د کارکوونکو په خوشي کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې، بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړیو په منځګړیتوب د طالبانو له برمته خوشي شوي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو اته 24 ساعته موده بېګاش په پای ته ورسېده او نن دې شکایتونو ته د رسېدو چارې پیلېږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو له بهیرې تر اوسه تر شپږو زرو زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د دغه کمیسیون ویاند او منشي علي رضا روحاني بېګاش په ازادي راډیو ته وویل
بیشترین امور و ارقامی وجود داره مربوط به
دیرش می شکایتونه د کابل ولایت اړوند یو لاغي ورسته هم لوی ولایتونه لکه هرات او بلخ ته شکایتونه له پلاوه دویم ځای لري. دا یوازې د شمیرو له مخې دي. طبعا د شکایتونه ترنګوالي له پلاوه بیا قضیه له یو بل سره توپیر لري.
از لحاظ آماری است، اما از لحاظ نوعیت شکایات طبیعتا قضیه فرق میکنه.
د افغانستان د انتخابات شکایتونو د کمیسیون ویاند ښاغلی روحاني همدارنګه وویل د شکایتونو ابتدایي څېړنه په ولایتي کمیسیونونو کې کیږي او د اړتیا په صورت کې د شکایتونو ته نهایي رسیدنه لږ تر لږه یوې میاشتې وخت لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په کابل کې د چک جمهوریت له سفیر سره په داسې حال کې کتلي چې تازه په هرات کې د چک جمهوریت یو سرتیری وژل شوی. د ملي امنیت د شورا له دفتر خبر شوی خبر پاڼه وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ښاغلی محب د چک جمهوریت سفیر پیټر شتیپانیک سره په کتنه کې نوموړي ته په هرات کې د یو چکی سرتیری په وژل کېدو تسلیت ووایي او په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ترګرۍ په مبارزه کې د دغه هیواد له همکارۍ مننه وکړه. اعلامیه زیاتوي د ملي امنیت سلاحکار او د چک جمهوریت سفیر په دې لیدنه کې په بېلابېلو برخو کې همکاریو په پراخولو هم خبرې وکړې او د چک جمهوریت سفیر ډاډ ورکړ چې هیواد به د پخوا په شان له افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې همکاره او ژمن پاتې شي. د درې میاشتو څخه په کمه موده کې په افغانستان کې د څلورو چک سرتیرو وژل کېدو خپله په چک جمهوریت کې د سیاستوالو ترمنځ په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي حضور په اړه بحثونه توده کړي. د چک د بهرنیو چارو پخواني وزیر لوبو زاورالیک سې شنبې په ورځو د دغه هیواد پارلمان کې وویل زه نه غواړم چې نور وژل شوي سرتیري وګورم. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان بیا په افغانستان کې د پوځي حضور دفاع کړی او ویلي دي سرتیری په افغانستان کې د ټولو چکانو لپاره جنګیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په بهیر کې او هلته د راتلونکي پانګونې د نوښت په کنفرانس کې د ګډون پر مهال وویل، له هغه وخته چې په انتخاباتو کې بریالی شوی او کار یې پیل کړی، هڅه یې ده چې له هند سره د دوستۍ لاس وغځوي. د پاکستان د صدر اعظم په وینا تمه لري د هندوستان سره به د سولې خبرې په دغه هیواد کې د 2019 کال په پسرلي کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته بیرته پیل کړي. مخکې تمه کېده چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په سپتمبر کې په نیویورک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډې ترڅنګ وګوري، خو هندوستان دغه لیدنه لغوه کړه. سعودي عربستان او بحرین د سه‌شنبه په ورځ د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو ځینې لوړ پوړي چارواکي د هغوی افرادو او سازمانونو په لیست کې شامل کړي چې په ترګرۍ مشکوک دي. د سعودي عربستان امنیتي ادارو ویلي د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی د دغه هیواد ځواک له نورو پوځي مشرانو حامد عبدالحی او عبدالرضا شاهلی سره یو ځای په دې لیست کې شامل شوي. په 2019 کال کې د امریکا د خزانې وزارت په دې درې واړو ایراني صاحب منصبانو له دې کبله بندیزونه لګولي وو چې ویلي دوی په متحده عرب امارات توکي په بخښنې سره دوی په متحده ایالاتو کې هغه وخت د سعودي عربستان د سفیر عادل الجبیر د وژلو د ناکامې هڅې تر شا لاس درلود. ایران هغه مهال دا تورونه درواغ بللي وو او له واشنگتنې غوښتي وو چې بخښنه دی وغواړي. د ترګرو په لیست کې د دې درې ایراني چارواکو شاملول له هغو نهو اشخاصو جلا دي چې په همدې ورځ د امریکا او د خلیج د شپږو هیوادونو د ترګرۍ د تمویل د هدف ګرځولو د شریک مرکز لخوا د تروریستانو د ملاتړ په لیست کې شامل شوي. او د عراق د موسل ښار ته نږدې په یوې چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې دوه سرتیري هم د چاودنې په قربانیانو کې شامل دي. پولیسو او روغتیایي سرچینو ویلي بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د قیاره ښارګوټي د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاوده. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش کولې. ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. د دغه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio شې د ازادي پښتو فیسبوک دی ورشه او د خبرونو بالته وګوره. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د خزانې وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشران او ورپوري تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه اقدام هرکلی وکړ.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي، موږ یې هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کیږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او هغه ته وویل چې ولسمشر ټرمپ به په پاریس کې له هغه سره وګوري.
I think President Trump would look forward to seeing you in Paris.
زه فکر کوم ښاغلی ټرمپ به له تاسو سره په پاریس کې د نړیوالې جګړې د سلمي کلیزې په مناسبت غونډه کې وګوري. او د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره پورې ازادي اوریدونکي اونې خبرونه اوري. بیا مام سهار په خیر. رازو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشران او ورپورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د دغو کسانو په ډله کې شپږ تنه افغانان دي چې پکې د طالبانو څو مهم قمندانان شامل دي. د نهو کسانو په دې لیست کې دوه تنه د ایران پوځي افسران او یو هم پاکستاني بلل شوی. په دې اړه نور جزئیات د اجملان په ریپورت کې.
د ترهګرۍ د تمویل د نخښه کولو مرکز د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې نهه تنه یې د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړي. و هیوادونه امریکا، سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویټ د دې مرکز غړي دي او ټولو په ګډه په نهو کسانو د طالبانو د غړیتوب یا له دوی سره د همکارۍ په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین د سه شنبې په ورځ ویل دوی د طالبانو څو مشران د ځانوژونکو بریدونو او مرګونو فعالیتونو په خاطر د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د منوچین په وینا ایراني نظامي افسران بیا په دې خاطر په دې لیست کې شامل شوي چې طالبانو ته یې مالي مرستې او تجهیزات برابرول او هغوی ته یې روزنه ورکوله چې په نتیجه کې له ترهګرۍ څخه د تهران ملاتړ ثابتېږي. د امریکې د خزانې وزیر ټینګار کړی چې طالبان او تمویلونکي هڅه کوي افغان حکومت او د افغانستان ثبات له خطر سره مخ کړي. سټیفن منوچن ویلی امریکا او شریکان یې دا نشي منلی چې د ایران رژیم دی د بې ثباته کوونکو عناصرو څخه په ګټې افغانستان کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو څخه څرګند سرغړاوی دی، خو دا نه هته نه چې د امریکا او د خلیج عربي هیوادونو د ترهګرو یا د هغوی د ملاتړو په لیست کې شامل کړي څوک دي. د محمد ابراهیم اوهادی او اسماعیل رضوی په نومونو دوه ایرانی افسران د ایران د سپاهي پاسداران د قدس د سواک غړي بلل شوي. عبدالعزیز بیا یو پاکستانی سوداګر دی چې په دې لیست کې د نشه یي موادو قاچاقچی او د کوټې په شورا کې د طالبانو تمویلوونکی بلل شوی. شپږ تنه نور د وسلوالو طالبانو غړي او افغانان دي چې د امریکا د خزانې وزارت په وینا ډیرو یې له ایران سره د وسلوالو طالبانو د اړیکو په ټینګولو کې رول لوبولی. پر دوو ایرانیو او یو پاکستانی سربیره په دې تور لیست کې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي عبدالرحیم منان او د هرات لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والي مرستیال عبدالصمد فاروقي نومونه شامل دي. پر دې سربیره محمد داوود مزمل چې د هلمند لپاره د طالبانو د نومول شوي والي مرستیال بلل شوی، او نعیم بړیز چې د نشه یي موادو افغان قاچاقچی او د طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو ټینګوونکی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې ځای شوي. دوه نور طالب مشان چې یوې صدر ابراهیم د طالبانو د نظامي کمیسون غړی یاد شوی، او بل هم حافظ مجید چې د طالبانو د شورا او د نظامي کمیسون لوړ پوړی غړی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې دي. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل تر اوسه زر ده چې د طالبانو او د دوی د ملاتړو په وړاندې د امریکا او عربي هیوادونو د دې اقدام په اړه نظر څرګند کړي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د نړیوالې ټولنې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې وسلوالو طالبانو د تجهیز او تمویل مخه ونیسي.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي موږ یې هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کېږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه، د هغه اقدام موږ هرکلی کوو،
خو د سولې د بهیر لپاره به د دې اقدام اغېزې څه وي؟ د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي په دې اړه ازادي راډیو ته په احتیاط غبرګون وښود. بیرمن سرابي وایي سوله له دښمن سره کېږي، له دوست سره نه. سوله له جنګي ډلو سره کېږي، هغه کسانو سره چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جګړه کوي. نو په دې خاطر سوله مختلف اړخونه لرلی شي، ورته د رسېدو لپاره بیلابیل انتخابونه مؤثر دي، لکه نظامي فشار، بندیزونه، خبرې او نور مختلف انتخابونه. د هغه پریکړې له مخې چې د ترهګرۍ د تمویل د پنخه کولو د شریک مرکز لخوا شوي د بندیزونو په لیست کې د شاملو شپږ تنو افغان طالب چارواکو، دو ایرانی پوځي افسرانو او یو پاکستانی سوداګر پانګي په امریکا او د خلیج په شپږو هیوادونو کې کنګلېږي. همدارنګه دوی دې هیوادونو ته له سفر منع شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږست. پرون په روزګان کې لسګونه کسان راټول شوي او د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په وژنې باندې خواشیني وښود او د هغه پر سر یې برید وغنده. دوی همدارنګه په مرکزي حکومت غږ وکړ چې باید د جنرال عازق د وژنې عاملین ونیول شي او په سزا ورسیږي. دوی هم در ازویل چې تیار دي د هغه غچ واخلي. په دې اړه باندې له اورزګان د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت ریپورت را لګلای.
د اورزګان سلګونه خلکو پر مرکزی ادارې ژاغو کړ چې پر جنرال عبدالرازق برید وڅېړي. د دغه کسانو لړلې محمد قسیم محمدی، عبدالباری باور او احمد شاه خان داسې ویل.
عبدالرازق خان داسې یو شخصیت وو چې د دغه خپل داخلي مشکلات سره همزمان د پاکستان د پنجاب نه زرته غاړه کشول نه زورته
د روزګان په تکالیفو کې ګال کړی دي. موږ ځینې منندوی خدای دې د روح شاد لري او بیا تفاوت به هم پاتې نه شو تر څو چې د ده څېړنې بشپړې کېږي و به ګورو چې دا چا دا کار کړی. په هره معنا ورته حاضر یو چې د ده انتقام واخلو.
چندرا صاحب رازق خان چې څه و دې موږ ټول خواشینی یو په دې او موږ به انشاءالله د جنرال صاحب رازق خان غچ اخو پاره لار چی
دغه قومي مخور وای په کندهار کې د تیری پنځ شنبې د ورځې برید د پلی ورها خوا په پاکستان کې پلان شوی وو، نو باید افغان دولت ورڅخه غچ واخلي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد معروف احمدزی هم د جنرال عبدالرازق مړینه د نظام په برخه کې او د دشمن د ځپلو پر وړاندې یو لوی ځای وبلل.
نو جنرال عازق هغه ورځ ماته دا ډاډ ورکړی و چې حاجي معروفه که چیرې کوم مشکل پیښیږي نو زه د تا څنګ ته ولاړ یم، تشویش به نه کوې، زه تا څنګ ته ولاړ یم. شپه ورځ را باندې غږ وکړه په دوه ساعتو کې تا ته قطعات رسیږي.
د قومي مخورو بله غوښتنه له مرکزي ادارې دا وه چې د ده په نوم دې زړورو جنرالانو ته مډالونه ورکړي او په کابل کې دې یوه جاده د ده په نوم کړي. په کندهار کې د تیری پنځ شنبې د ورځې په برید کې چې د دغه ولایت د والي د ساتونکو لخوا ترسره شو، پکښې کې د دغه ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق، د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسنخیل، د ملي راډیو تلویزیون یو تن کمرمین ووژل شو او د دغه ولایت د والي په ګډون یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي پکښې کې ټپیان شوه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوښتست. په فراه ولایت کې ولایتي شورا او مدني فعالان وایي د دغه ولایت پولیس پالیو کې په ټاکنو کې درغلي شوې ده. دوی وایي چې د ټاکنو په خاطر درغلیو ثبوت او شواهد هم لري. اخوا د دغه ولایت د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي تر اوسه پورې 130 انتخاباتي شکایتونه له دوی سره ثبت شوي دي. په دې اړه احمد شاه فطرت له فراه دغه رپورټ را لېږلی.
د فراه ولایت ولایت شورا وایي چې په دغه ولایت کې ټاکنو په پروسه کې درغلي شوې او په دې اړه باید څېړنې وشي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور ټاکنو د کمیسیون څخه غواړي چې په هغه سیمو کې چې درغلي ګمان کېږي او په سلګونو رایې پرته له بایومتریک اچول شوي څېړنو ته اړتیا شته.
موږ به شاهدان یو چې د مرکز څخه نږدې یا تا د ښار په عمومي کې موږ د نږدې کلي د رباط ی به شاهدان یو چې چلته مشخصا د یو وکیل په اضافه باندې مکمل
په همدې حال کې په فراه ولایت کې ځینې مدني فعالان وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوې. د هغوی په خبره په جعلي تذکرو رایه ورکونه او پرته له بایومتریک څخه ډېرې رایې په صندوقونو کې اچول شوې دي. د دې په خبره دغه ولایت په انردرې او لجوی ولسوالیو کې ډېره کچه درغلي شوې. همداشان د فراه د ښار په ځینو سیمو کې هم د درغلیو پیښې ثبت شوې دي.
ده ولسوالي یک تا میآید انتخابات به شکل وسیع اتاک میتونیم گفته اشتراک میکنه، اما نو ولسوالی دیگه در شدیدترین حالت کمرنگی خود نشان. این خود بیانگر ای است که اتفاقات افتاده و به یک شکلی دست های در کار بوده که امی موضوع را به وجود آورد.
لبلی خواب پر فراله که تاکند شکایتون رو دارید و کمیسون وایی به در ولایت که یه سر دیر شکایتون سب شوی او طول به و چرن شی. سید عبدالله افغان پر فراله که تاکند شکایتون دارید و کمیسون مسئول وایی چی دوی تاقه شکایتون رو چی رسیدلی تر دیره ای پا ولسپالوی که دی او طول تا به رسیدګی
وسی. اوس پورې 130 شکایتونه ثبت شوی. چې په دې 130 شکایتونو کې مختلفه موارد دي. ویل شو چې جوین ولسوالۍ ده، مثلا د انردرې ولسوالۍ ده، دا سیزن ولسوالۍ نه شکایتونه شوی دي. او البته هغه شکایتونه ځکه مونږ ته تر اوسه پورې نه دي تسلیم شوی چې هغه مواد د تعریف وسیله سره انتقالیږي او چې له خیره سره انتقال شي مونږ په هغه په باره کې هم تصمیم نیسو رسیدګی ورته کوو.
د دې مواد چې په فراه ولایت کې ټوټل 23000 کار شوه ده. د فراه دلس ولسوالۍ چې خیوازی په دوو ولسوالۍ کې ټاکنې تر سره شوه دي. وویل چې په فراه ولایت کې د ټاکنو په پروسه کې د درغلیو په اړه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اوریدو کمیسیون څه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي اوس د افغانستان شاوخوا 40% ښځې او نجونې د وینې د کموالي له ستونزې سره مخ دي. فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د 40 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په یوه ناسته کې وویل د یادې ستونزې د کمولو لپاره د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه په پام کې نیول شوي او د پوهنې رئیسان کولی شي د دغه پروګرام په پلي کولو کې مرسته وکړي. د پوهنې وزیر ښاغلي فیروز همدغه راز دغه وویل چې دغه درمل د زده کوونکو د ذهني او فکري توان لپاره مهم دي او په دې برخه کې باید بشپړه همکاري وشي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د افغانستان د خزو په تیره په خونځیو کې د خزینه زده کوونکو د وینې کمښت د زده کوونکو د ذهني او جسمي سالمې ودې عمده خنډ ګڼي وایي. د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه کولی شي چې دغه ستونزه کمه کړي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبه په ورځ په کابل کې د هیواد د څلور دیرش ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په یوې ناسته کې وویل، دمګړۍ د افغانستان څلوېښت فیصده ښځې او نجونې د وینې د کموالي له ستونزې سره مخ دي چې د ښځو په تیره د ښځینه زده کوونکو پر ورځنیو فعالیتونو یې ناوړه اثر کړی دی. د موبایل هسې تیزی شوي چې د خوارځواکۍ او د وینې د کمښت د ستونزې د کمولو لپاره د عامې روغتیا د وزارت او یونیسف د ډبلیو آی اف اس پروګرام په ټولو ولایتونو کې د پوهنې د رئیسانو په همکارۍ پلی کړي.
40% مادرها د جامعې ما و 30%
د موبایل زموږ په ټولنه کې څلوېښت فیصده ښځې او دېرش فیصد نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. له دې امله د دوی د ودې او زده کړې توان هم لږ دی او د ټولنې د اوږو پیټی ګرځي. مونږ کولی شو چې د یوې اسانې او ارزانې لارې نه چې د اوسپنې او فولیک اسید د ټابلیټونو ویشل دي دغه دېرش فیصده هدف وګرځوو او وده سمه کړو.
رشد خوب میسازیم.
د موبایل د هیواد په اوسنیو حالاتو کې ډیری خلک او په تیره زده کوونکي د بېوزلۍ، ناامنۍ او داسې نورو ستونزو له امله نشي کولی چې کافي ویټامینونه واخلي او د یادو ټابلیټونو کارول د موجوده ستونزې د حل یوه بدیله لاره ده. د عامې روغتیا وزارت او د پوهنې د رئیسانو په ناسته کې د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي وویل، د زده کوونکو جسمي کمزوري پر زده کړو ناول اثر پرې باسي او ژمن یو چې دغه پروګرام د عامې روغتیا د وزارت او یونیسف په همغږۍ د تبلیغاتو له لارې پلی کړو.
صحتمندی و ذکاوت شاگردان یکی از
دوول د زده کوونکو روغتیا او ذکاوت د پوهنې د کورنۍ عمده هدف دی چې د افغانستان راتلونکی نسل ذکی او په عین وخت کې له ذهني، روحي او جسمي پلوه توانمن وي او ټولنې ته وړاندې کړو. مونږ چمتو یو چې د ټولنې د ټولو شاخصونو ترڅنګ د زده کوونکو روغتیا ته هم پام وکړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر دا هم وویل، په ځینو سیمو کې یو شمېر خلکو او د افغانستان دښمنانو داسې ډنډورې خپرې کړي چې ګواکې دغه درمل د انسان جنسي فعالیتونه زیانمنوي. د ټینګار وکړ چې دغه درمل د انسان ډېری کمزوري له منځه وړلی شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتل سم احمد شیبر ته وغوښتل چې د افغانستان په اړه د لوی دوزو مطبوعاتو تبصرې ووایي.
فارن پالیسی خبرونې د افغانستان د ولسی جرګې د وروستیو انتخاباتو په اړه لیکلي دي چې سربیره پر دې چې را انتخابات له نیمګړتیاوو او ګډوډیو سره مل وو، خو خلکو د ډیموکراسۍ لپاره د رای ورکولو له حقه استفاده وکړه. خبرونه وړاندې لیکي تیر سه شنبه او یک شنبه تر 3 میلیونه ډیرو افغانانو رای ورکړي او دوی په داسې حال کې په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې دوی ورځې مخکې د دغه هیواد پیژندل شوې څیره جنرال عبدالرازق د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره تر خبرو وروسته په کندهار کې ووژل شو. فارن پالیسي لیکي له څو لسیزو راهیسې افغانان په دې ویره کې ژوند کوي چې ووژل شي، خو د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق پر وژلو ډیرو خلکو عکس العمل څرګند کړ. د خبرونې په باور سربیره پر دې چې د ولسی جرګې انتخابات له امنیتي او تخنیکي ستونزو سره مخامخ وو، خو افغانانو د بې کفایت مؤسساتو سربیره له ډیموکراسۍ سره خپل ژمنه ثابته کړه. فارن پالیسي بیا لیکي چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په خپله د رای ورکولو لپاره 45 دقیقې انتظار شو، او د کورنیو چارو د وزیر وایس برمک په وینا لیکي چې د انتخاباتو په دوو ورځو کې 200 امنیتي پیښې رامنځته شوې چې په ترڅ کې یې ولس ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. فارن پالیسی بیا لیکي چې افغانانو د رای له ورکولو سره دا ثابته کړه چې شاید د حکومت له کمزوري ناراحته وي، خو د خپل هیواد رغاونې ته ژمن دي. نېشنل انټرست خبرونه بیا د سولې مسله راخیستې ده او لیکي چې دغه بهیر د سیمې په کچه یو نوی توافق ته اړتیا لري. دا خبرونه څرګندوي چې په روسیو میاشتو کې افغان او امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د نېشنل انټرست په وینا د طالبانو له لوري د شخړو ادامه او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ټینګار د جنوبي اسیا د ستراتیژي د بریالیتوب لپاره افغان او امریکایي چارواکي هڅولې دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. خو د لیکنې په وینا چې د دې ټولو فشارونو سربیره هغه وخت کېدای شي چې د سولې د هڅې بریالۍ شي چې د سیمې او نړۍ په کچه له یوه نوي توافق سره ملګري شي. نېشنل انټرست بیا وړاندې لیکي چې لومړی خو باید د سولې بهیر د دې توافق یوه برخه شي چې د سیمې او نړۍ ځواکمن هیوادونه په افغانستان کې د جګړې له تمویل او ملاتړه لاس واخلي. د خبرونې په باور په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدل او په تېره بیا چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې هلې ځلې کمزورې شوي دي، دې ته لار پرانیستې ده چې روسیا او ایران تر طالبانو د داعش خطر ډېر احساس کړي. نېشنل انټرست لیکي په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو ویرې ماسکو او تهران هڅولي دي چې له طالبانو سره همکاري وکړي. د خبرونې په باور ماسکو هڅه کوي چې د افغانستان لپاره د سولې یو ځانګړی بهیر پیل کړي. په ورته وخت کې پاکستان لا هم طالبانو ته په خپله خاوره کې پناه ځای ورکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي غواړي چې له ولسمشر ټرمپ سره هغه ډیالوګ ته دوام ورکړي چې د جولای میاشت کې په هلسنکي کې پیل کړی. په موسکو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن سره په لیدنه کې ولسمشر پوتین د نومبر په میاشت کې په پاریس کې د ده او ولسمشر ټرمپ د لیدنې د احتمال یادونه کړې. دواړه مشران د نومبر په 11مه نیټه پاریس کې د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په 100مه کالیزه کې ګډون کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په موسکو کې پر ولسمشر پوتین سربېره له نورو روسي چارواکو سره هم کتلي او په دې اړه باندې به تفصیل لاجملاند وورو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې وروسته ویلي واشنگټن به د نومبر په 11مه نیټه په پاریس کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولسمشر پوتین ترمنځ د لیدنې لپاره دقیق تدابیر ونیسي. بولټن دا څرګندونې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له 90 دقیقې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار دا لیدنه ډېره جامع او ګټوره وبلله. دا غونډه د پوتین له هغه خبرو پیل شوه چې ویلي غواړي له ولسمشر ټرمپ سره هغه ډایلوګ ته دوام ورکړي چې په جولای میاشت کې دواړو ولسمشرانو په هلسنکي کې پیل کړی و. پوتین ویل د اختلافاتو سربېره باید د امریکا او روسیې ترمنځ ډیالوګ وساتل شي. پوتین همدارنګه په پاریس کې چې د روسیې او امریکا ولسمشران د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د 100مې کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره ورځي، له ولسمشر ټرمپ سره د لیدنې د احتمال یادونه وکړه. د دې لیدنې په هغه برخه کې چې په تلویزیون خبریده د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پوتین ته وویل فکر کوي چې ولسمشر ټرمپ هم غواړي له ولسمشر پوتین سره په نومبر کې په پاریس کې وګوري. بولټن روسیې ته په داسې حال کې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر د اکتوبر په 6مه نیټه وویل غواړي له هغه مهم اتومي تړون څخه ووځي چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی او ټول لوري د منځني واټن د اتومي وسلو منه کوي. پوتین په دې لیدنه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته دا هم وویل چې غواړي د ولسمشر ټرمپ سره د وسلو د کنټرول په اړه په بیلابیلو مسلو بحث وکړي. ولسمشر پوتین وایي له ولسمشر ټرمپ سره په جولای میاشت کې په هلسنکي کې زموږ لیدنه زما په باور ګټوره، که څه هم په خپل وخت کې سخته وه خو د ورځې په پای کې زه فکر کوم رغنده غونډه وه. سره له دې چې که صادقانه درته ووایم، موږ ته کله ناکله دا ناشنا ده چې څنګه د امریکا متحده ایالات د روسیې خلاف اقدامات کوي. دا اقدامات زموږ لخوا په هیڅ ډول نه وي تحریک شوي او موږ یې دوستانه نه شو بللی. اساسا موږ آن ستاسو هیڅ اقدام ته ځواب نه ورکوو، خو دا اقدامات یو په دا ټرمپ دی هوډ چې له روسیې سره د منځني واټن د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه وځي په اروپا کې اندېښنې راپورته کړي او د سړې جګړې د دوو پخوانیو رقیبو هیوادونو روسیې او امریکا په اړیکو کې د وسلو د کنټرول مسله د یو نوي کړکېچ په توګه رامخته کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سې شنبې په ورځ د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره هم په مسکو کې وکتل، که څه هم د دواړو ترمنځ د لیدنې په هغه برخه کې چې په تلویزیون خپره شوه د منځني واټن د اټومي وسلو له تړون څخه د امریکا د وتلو په موضوع خبرې ونه شوې. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون یو ځل بیا له تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه د روسیې انتقاد تکرار کړ او ویل د منځني واټن د اتومي وسلو د کنټرول په تړون کې د کمزورو ټکو سربېره د دې تړون سیرل پرته له دې چې د کوم نوي څه لپاره پلان ولرو هغه څه چې موږ هرکلی نه کوو. تر دې ورځ مخکې د دوشنبې په ورځ بولټن په مسکو کې له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره ولیدل او ماښامنۍ یې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وه. مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به هم یو جالب مطلب ورو، هغه هم له د چین له یو نوی کشف. چینایانو خو د نړۍ تر ټولو اوږد سمندري پل چې 55 کیلومتره اوږدوالی لري افتتاح کړ. دا ځل هڅه کوي چې یوه لویه سپوږمۍ اسمان ته ولیږي. دا مصنوعي سپوږمۍ به لیږل کیږي او اته برابره به تر اوسنۍ تر اصلي سپوږمۍ ځلانده وي. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
چین غواړي په 2060 میلادي کال اسمان ته یو مصنوعي سپوږمۍ واستوي. دا سپوږمۍ به تر اصلي سپوږمۍ 8 برابره ځلانده وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس دا سپوږمۍ به د چین د یوه ښار د پاسه 50 مایل لوړ ځای پر ځای شي. د چین په جنوب کې د چنګدو ښار چارواکي وایي دا سپوږمۍ به چې رڼا یې تر اصلي سپوږمۍ 8 برابره زیاته ده، د چنګدو ښار آسمان د شپې له لوري روښانه کړي او حتی د ښار شاوخوا به رڼا کړي. چینایي چارواکو د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو ویلي دي چې د دې پروژې آیډیا یې له یوه فرانسوي هنرمند څخه اخیستې چې د هندارو یو امیل یې د مځکې په شاوخوا کې انځور کړی و. همداراز کلونه وړاندې روسي ساینس پوهانو په آسمان کې د سترو هندارو د ایښودو په وسیله د نړۍ د ځینو ښارونو د روښانولو طرحه وړاندې کړې وه، خو داسې ښکاري چې هغوی په دې کار کې بریالي نه شول. د دې پلان پر اساس به د لمر رڼا د هندارو په وسیله ځانګړو سیمو ته منعکس کېده. د چین د چنګدو د فضایي مایکرو الکترونیک سیستمونو د ټکنالوژۍ او ساینسي څیړنو د مرکز رئیس وو چون فون دو وای پر چنګدو ښار د مصنوعي سپوږمۍ د ځای پر ځای کولو پروژه مرسته کوي چې شپې رڼې وي. د ده په باور دا سپوږمۍ به له لس تر 80 کیلومتره فضا روښانه کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پروژه به کله عملي شي. حاضر دمه ساینس پوهان او څېړونکي په دې کار کوي چې آیا داسې سپوږمۍ پر څارویو او نورو ژوو منفي اغیز لري او که نه لري.
ازادي رادیو ته غواګست اوس هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول 130 ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشی شوي دي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمته کې تیرې کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو اته 30 ساعته موده بیګاش په پای ته ورسېده او نن دې شکایتونو ته د رسېدو چارې پیلېږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو له بهیره تر دې دمه شپږ زرو نه زیات شکایتونه ترلاسه شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله موهب په کابل کې د چک جمهوریت له سفیر سره کتلی دي. هغه د چک د جمهوریت د یو سرتیری د وژل کېدو په اړه تسلیت ووایي چې په هرات کې په نښه شوی و. همدارنګه دوی دواړو د امنیت په مسایلو هم خبرې کړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. هغه دا خبره پرون په سعودي عربستان کې د پانګونې په نړیوال کانفرنس کې وکړه. سعودي عربستان او بحرین د سه شنبې پر ورځ د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو ځینې لوړپوړي غړي لکه قاسم سلیمانی، حامد عبدالحی او عبدالرضا شاهلی په ترګره مشکوک لیست کې شامل کړي دي. او د عراق د موسل ښار ته نږدې په یوې چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. ازادي راډیو ته غواګست په 12:00 منځنۍ چپاوي فم سره شرایط پنځه باندې د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې او همدارنګ ازادي راډیو .com باندې چې د ازادي راډیو ویب سټ د کولای شي خبرونه ولولې. د ازادي راډیو د تلویزیونی خبرونو یا ازادي سټوډیو خبرونه وګوره. همدارنګ په ژوندې توګه باندې هم زموږ ټول پروګرامونه هر چیرته چې یاست واوره او وګوره. اوس هم راځو ورستی راپورت د دغه پروګرام. خو یو اونیس پروګرام هم تاسو ته لرو د ازادي او ریدونکو اونیس پروګرام. لاغه مخکې یو ریپورت. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو پر ورځو کې د 1015 حملو مخه نیولې. د دغه وزارت ویاند نجیب دانش د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې وسلوالو طالبانو پراخه حمله پلان کړې و، خو دغه وسلواله ډله یوازې په 193 حملو وتوانېده چې یو شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ورته وخت د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د انتخاباتو په ورځ لسګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه د اکرام الله اکرام تفصیلي رپورټ ته غوږ شئ. تر هغه وروسته د فریبا زایر په قربتوب د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لښته امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم د خلکو پراخ ګډون په ملي او نړیواله کچه وستایل شو، خو دا انتخابات د لسګونو افغانانو د سر په بیا هم تمام شول. سره له دې چې وسلوالو طالبانو پر انتخاباتو د پراخه حملو ګواښونه کړي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نږدې 4 میلیونه افغانانو د رایه اچونې په بهیر کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو پر انتخاباتي پروسې 1314 حمله پلان کړی وي چې یوازې 193 عملي کړي او د نورو مخه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د دې وزارت وایي نجیب دانش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دیوی پټولا کې دښمن 193 پیښې ترسره کړې چې نه هاتیایي په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وي او پاتې نورې په امنیتي ځواکونو وشوي. پټولا کې چې وسلوالو مخالفینو کومې حمله پلان کړې وي شمېرې 1314 ته رسېده چې یوازې دوی د نه هاتیا پیښو په کولو وتوانېدل او پاتې 1115 پیښو مخه ونیول شوه. ښاغلی دانش وویل چې په دغو پیښو کې 250 تنه امنیتي سرتیري او ولسي وګړي وژل شوي او تر 115 نور ټپیان دي. خو د افغانستان د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د رایې اچونې په دواړو ورځو کې یوازې 215 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د دغې ډلې مسؤل عزیز احمد تسل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرګ ژوبلې ډېره برخه یې په کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې رامنځته شوې ده.
په مجموع کې یعنی 215 کسان ته مرژوبله اوښي او چې یو شپېته پکې شهیدان شوي دي او 192 ټپیان دي. د دې مرژوبلې لویه برخه په ننګرهار، کابل او کندوز کې وه.
ښاغلی تسل د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې په جګړه کې د ملکي خلکو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ له مخې دغه مرګ ژوبله تر ډیره په مخامخ جګړو، بمی چاودنو، انتحاري حملو او راکټي بریدونو له امله رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو بیا د انتخاباتو په دوه ورځو کې د 400 حملو ادا کړې او ویلي دي چې په دې حملو کې لسګونه افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وسلواله ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی تر ډیره هڅه کړې چې د ملکي وګړو ژوند ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان 28 کې د کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول. که څه هم په دې ورځ د ځینې تخنیکي او امنیتي ستونزو له امله په بېلابېلو ولایتونو کې د رایې اچونې یو شمېر مرکزونه بند پاتې شول، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې مرکزونو کې د یوې بلې ورځې لپاره د رایې اچونې اعلان وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په دوهمه ورځ د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ مرکز تړلی نه دی پاتې شوی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو تیره ورځ وویل چې د 401 بندو مرکزونو له جملې په 253 مرکزونو کې د انتخاباتو په دوهمه ورځ رایې اچونه وشوه او پاتې نور د امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې شول. افغان امنیتي بنسټونه وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت ساتنې په هدف یې 6,500 سرتیري موظف کړي وو چې د پروسې امنیت وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د انتخاباتو په خاطر د امنیتي ځواکونو حادثې او پروګرامونه ستایي او وایي سره له دې چې دښمن ډیر تبلیغات کړي و خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دغه بهیر امنیت په ښه ډول ټینګ کړي. د دغه کمیسیون غړي وګمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل
بیان د خوشبختۍ زیری چې څومره چې خلکو تشویش درلود هغه باندې د خلکو د امنیتي ځواکونو په هغه میړانه باندې په واقعیت بدل شوي، انتخابات وشو، دې تقدیرو دا میړانه د دې بچیانو او مدیریت د دې ځواکونو هم د کورنیو چارو وزارت، هم د دفاع وزارت، هم د ملي امنیت لوی ریاست په مجموع کې دی قابل تقدیر دی او باید قابل تقدیر شي.
هغه لساپۍ وایي د انتخاباتو د امنیت په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو ښه پلان د دې ښکارندوی کوي چې دوی د امنیت د ټینګښت توان لري او کولی شي چې د افغانستان دښمنان وځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي امنیتي ګواښونه او نامنۍ ونه توانېدي چې افغانان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لرایې اچونې راوګرځوي. په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانانو په انتخاباتو کې په خپل پراخه ګډون سره وښوده چې نامنی او حتی دوی ته د مرګ ګواښونه هم نشي کولی چې د دغه ولس د سوله ییز او ولسواک راتلونکي مخه ونیسي.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني. دوستانو د نن ورځې پروګرام تر ډیره د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو په تړاو ستاسو راغلو پیغامونو ته ځانګړې سوي چې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې مشتر رسېدلې دي. که څه هم د ازادي راډیو د انتخاباتو په اړه ډېر راپورونه وخت په وخت خپاره کړل، خو یو ځل بیا مې په دې خپرونه کې ستاسو هغه اندېښنې راخیستې چې د انتخاباتو د ځینو نیمګړتیاو په اړه تاسو راسره شریکې کړې دي او تمه لري چې دغو شکایتونو او یا دغو ستونزو ته رسیدګي وسي. ستاسو پیغامونه او بیا وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې سره د ازادي راډیو مرکه هم اوریدلای سي.
وزه دی پکتیکا د ولایت مرکز شرنج ته خبر کومه په انتخاباتي پروسه کې هغه د سونس له مرکز نه دوباره راغلی دی. د ډیرو خلکو نومونه ایستلي دي، سټیکر یې وهلی ده او یو ځای سر شوي دي، اوس ټول لسونو چې وتلي دي. دا پروسه بیخي له 40 سره مخامخ کوي او پروسه یې ناکامي سره مخامخ کوي او د خلکو زول دی ملي پروسه نه توري. دا زما پیغام و زلمان مومن کټه وځای
زابل د ولایت مخبین تر تکوم په دې زابل کې دا ټاکنو کې سر دلغری او په دغه باندې چې له مکتبه د باندې به خلک ولاړو کلا تاسو ساتي ورکه ابلبل توخي ساتي ورکه ابلبل انجینر ساتي ورکه. خو خبره دا ده چې دغه دلغری نه وایي چې هغه به ما وته چې موږ خپل دغه سره پریږده. دغه څه څو نور ډیر نه هیڅ امنیت ډیر برابر او هیڅ څه نه و نور ډیر څه خلک په شوق زو تورل. خو دغه خلک چې دغه بې سواد خلک
خلق امنیت په دې خراب سرکانو کې موټران نشته. اوس نو سړی چې دغه نه خد لکه دا دغه لاس کریمه ځکه د کریمه د پښو زیبل محل ته هغه به هغه پر دې چې په پښو خلک روان سره نه څه وسایل نه خلک ورسې. نو دا خپل دغه پیغام دی دغه مشکلات ډېر نه په دغه انتخابات کې سخت مشکلات خلک نه مایوس سره راي نه کوي پر خپل ګورته ولاړل.
السلام علیکم. هغه تاسو له غزنی ولایت خبر کوم. بدبختانه چې د پارلمان پخوانی غړي په غټ اکثریت سره د افغان ملت په وړاندې باندې نه تنها چې مثبت کارونه کړي د قناعت وړ ولو، بلکې هغوی د ملت په استازیتوب د ملت بچیانو او شته ملت ته داسې ناوړه پیغام پرېښود. که چیرې ذهنونه پاک نه شي او یا هم اوسني وکیلان خپل مسؤلیتونه په پوره توګه ترسره نه کړي د هغوی ناوړه اعمالو ته دوام ورکړي، دا به یوه ډېره بده پېښه وي او بده واقعه به ولري.
السلام علیکم. زه نور احمد نوري د هلمند ولایت د نغري ولسوالۍ د لوی مانده د سیمې تاسو ته پیغام پرېږدم. بیا هم د انتخاباتو په هکله تاسو ته پیغام پرېږدم. د انتخاباتو تېر سره تاسو ته او ټول اورېدونکو ته زه مبارکي وایم او ټول افغانستان خلکو ته مبارکي وایم. زه ډېر خفه یم ځکه چې ما په دې انتخابات کې ګډون ونه کړم. سیمه د طالبانو په لاس ده. خپل تذکره مې سټیکر کړې وه. ما د هغه چې پاسنه موږ ته طالبان اخطارونه را کړي وو که څوک لاړه په انتخاباتو کې برخه واخله د هغه لاس یا ګوتې به پرې کېږي. نو موږ ډېر خفه یو زموږ د سیمې خلک. موږ ځکه تذکرې هم سټیکر کړې نو سری چې موږ برخه وانخیستل انتخاباتو کې. خپله خو تذکره مې سټیکر کړې ده. موږ په انتخاباتو کې مې ګډون ونه کړ. بیا هم د انتخاباتو مبارکي د افغانستان ټولو خلکو ته. یو ځل بیا د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړم چې موږ هم ډیموکراسي منونکي خلک یو. موږ هم ډیموکراسي منو. نو د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړ چې یو ځل بیا پټاونه او توغندۍ په شارو باندې ولیدل. ما دوی ولاړه پتاکه ورکړه. نو د افغانستان د زړورو خلکو څخه ډېره مننه کوم. حتی چې ګوزه ډېر خواشینی په دې چې ما خپل خپله رایه ونه کړل. ونه کارول خپله خوښې کاندې ته مې رایه ورنه کړه. نو کاندې ته مې انتخاب کړی وو. خو ځکه رایه ورنه کړه چې موږ سیمه طالبان په لاس کې له موږ ته اختارونه را کړي وو. موږ لا درې څلور ورځې مخکې په انتخابات لا ښار ته بندې کړي، لا هم تر اوسه بندې دي. مننه. السلام علیکم.
زه سوهیل احمد د نورستان ولایت دوانت ولسوالۍ یم. دوانت ولسوالۍ د انتخاباتو په درغلۍ باندې صندوقونه ډک کړي دي، نه په بایومیټریک باندې، سره د رئیس سره د کارمندانانو نه درغلۍ کول. شفاف انتخابات ته خلک نه پرېښودل. نظامي ځواکونه هم درغلۍ کول. زموږ هیله دا ده چې آینده مشران، رئیسان، کارمندانان دې دغسې منتخب نکړي. والسلام.
عبید رحمان خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. پیغام مو دا دی چې سږنې ټاکنې په ننګرهار ولایت کې غیر شفاف ټاکنې وي او درغلې نیوکې شوي بغیر د میتریک او بغیر د سټیکر خلکو رایې ټیک مار کړي وچول شوي. د ننګرهار ولایت مختلفو محلونو کې داسې رایې جوړ شوي دي چې ښځو ته نښه شوي یا سلیکټ شوي کاندیدانو رایې پاڼې ورکول شوي او صندوقونه پېچول شوي.
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باوجود دې چې افغانستان خلکو انتخابات وکړل خپل د وینو په بدل کې وکړل خپل د سرونو په بدل کې وکړل انتخابات په افغانستان کې وشول، خو یو مشکل چې د افغانستان خلکو ته جوړ و دا چې نه میلیونه خلکو رایه ورکړې وه او اخر راله درې میلیونه ته یا د څلور میلیونه په شاوخوا کې همدغه مشکل د افغانستان د خلکو زړه ودردوي. دا یوه خبره. او بل باوجود دې چې امنیتي تهدیدونه هم وه، باوجود دې چې خلک پوهېدله چې اوس به انتحار راباندې وسي، اوس به بم راباندې پټال شي، اوس به انتجار راباندې وسي، اوس به په مرمۍ ولګېږم، بیا هم د افغانستان خلکو یو سیاسي شعور درلودی او جنګ ته نور بس وویل، او هغه خلک چې د توپک ګوته ډېره